هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. آیا ورزش باعث وحدت ملی در کشور شده است؟ برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 در امین مورد متمرکز است. اما در نیم ساعت از رضوان مراد بشنویم که چه ها در بخش خبری دارند.
در زیاد تمانه نجاوید نعیمی دوستان و در ازاد رادیو دایو ستخ پراونه در طاهر روخان پر تخنیکی همکاری ورنده کیگی و پکی اوری چه نن سهار پر کابل که در امنیتی زواکونو پر یو بس بانده زنوشون که حمله شویده ده حمله جزیات در که در غراز ده هم اوری چه در انتخابات کمیسون وی چه د پوهوی د جرګه هغه حسې چې غواړي راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو شمیر کم کړي، رای ورکوونکو ته به ستونزې جوړې کړي. په دې او نورو اړه مهم رپورټونه اوري، خو په سر کې له قسیم سول عمل څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. چارواکي وایي د کابل ښار په اتمه حوزه کې نن سهار په یوه انتحاري حمله کې د دفاع وزارت 2 سرتیري وژل سوي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانان او والیان په بېلابېلو جنایتونو کې لاس لري، او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د سوریې د حکومت چارواکو او د اپوزیسیون مشرانو پرون په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه. بشپړ خبرونه واوري. د کابل ښار په اتمه حوزه کې نن سهار شاوخوا 8 بجې په یو انتحاري حمله کې د دفاع وزارت 2 سرتیري وژل سوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال دایني شاهدانو په حواله وایي چې په پیښه کې یو شمېر کسان ټپیان سوي هم دي، خو د شمېر په اړه دقیق معلومات نشته. دا چاودنه د کابل ښار د کارتینو سیمه کې د هوایي قوا او د عملیې پر موټر سوي ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون ماښام د کابل ښار په 12 ناحیه کې هم یوې چاودنې 2 تنه ملکیان ټپیان کړل. د نن ورځې د چاودنې په اړه وروستي معلومات به په روانه خبرونه کې واوري. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانانو والیان په بېلابېلو جنایتونو کې لاس لري. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو غړي احمد شجاع که څه هم د کوم ځانګړي ولایت یا چارواکي نوم یاد نه کړ، خو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې اړتیا ده چې د دې جنایتونو په اړه جدي څېړنې وسي. دی وایي هغه کسان چې یا د والیانو او یا د امنیت قمندانانو په توګه په څوکۍ کې ناست دي، ډېری یې په بشري جنایت کې لاس لري، چې پر دې جنایتونو تر اوسه پورې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ډېر کم کار کړی دی. خو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د خپلو محدودو امکاناتو سره یې هڅه کړې چې د بشري حقونو د سرغړاویو ډېری قضیې راسربېره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو سره زور زیاتی د قانون د طرحې د تصویب ځنډول د ښځو سره د لا ډېر زور زیاتی شرایط برابر کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان سته، خو پر قانون د بدلېدو په برخه کې ځنډ د ښځو له حقونو د سرغړاویو سبب کیږي.
صحیح ده، هغه اوس د فرمان تقنیني باندې اوس هم مرید اجرا ده. ولې دغسې بې سرنوشتي چې کله مطرح وي په پارلمان کې او تصویب یې نه کیږي، دا خلکو ته جرات ورکوي چې د ښځو د حقونو نور هم نقض وکړي په هغه مواردو.
ښاغلی بیدار همدارنګه له قضایي او عدلي ادارو وغوښتل څو هغه مجرمانو ته سزاوې ورکړي چې د ښځو سره په زور زیاتي تورن دي. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي او چکي سرتیرو سره خبرې کړې دي. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر وایي چې په دې لیدنه کې د چک ولسمشر میلوش زیمن له افغانستان سره په پوځي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د دواړو هیوادونو مشرانو یو شمېر افغان محصلانو ته د چک په جمهوریت کې د لوړو زده کړو د شرایطو پر برابرولو هم موافقه کړې ده. د چک د ولسمشر دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د چکي لرغونپوهانو لخوا یو شمېر موندل سوي بودایي آثار د لومړي ځل لپاره د پراګ په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې سي. دا مهال په افغانستان کې تر 200 زیات چکي سرتیري د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت ترسره کوي. او د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د سوریې د حکومت چارواکو او د اپوزیسیون مشرانو د شنبې په ورځ په خپلو کې مخامخ غونډه وکړه. دا په تیرو نږدې 3 کلونو کې چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سوې او په ترڅ کې د 130,000 په شاوخوا کې کسان وژل سوي، لومړی ځل دی چې د دواړو لورو استازي خپلو کې مخامخ خبرې کوي. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي الاختر ابراهیمي د دې 3 ساعته غونډې منځګړیتوب کاوه او دا غونډه یو ښه پیل بللی دی. دا خبرې اترې په بشري مسلو د اپوزیسیون تر واک لاندې د هم ساړه ښار ته د مرستو د کاروان د پرېښېدو په اړه وې. ابراهیمي وویل هیله من دی چې د بشري مرستو کاروان به تر دوشنبې پورې هومس ته ورسېږي. نوموړي وویل د یکشنبې په ورځ به هم د خبرې اترې دوام وکړي او په ترڅ کې به یې د بندیانو پر تبادلې خبرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لختر ابراهیمي د پرونۍ ورځې په اړه وویل ډېر څه مو ترلاسه نه کړل خو خبرو اترو ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې د شنبې په ورځ د مصر په مرکز قاهره او نورو برخو کې لږ تر لږه 15 کسان د هغو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې په زرګونو کسانو پکې د پوځ لخوا د رامنځته شوي حکومت پر خلاف او یا په ملاتړ برخه اخیستې وه. پرون په دې هیواد کې د هغو پاڅونونو درېیمه کلیزه لمانځل کېده چې په ترڅ کې په 2011 میلادي کال کې حسن مبارک له واکه لرې سو. په دې لړ کې د حکومت زرګونو پلویانو د قاهرې په تحریر میدان کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو د مصر د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح سیسی په پلوي نارې وهلې چې په جولای کې محمد مرسی له واک څخه لرې کړ. ورته نږدې د محمد مرسی پلویانو د حکومت ضد فعالانو لاریون وکړ. لږ تر لږه 14 کسان په هغه موټري بمې چاودنه کې وژل شول چې د پولیس یو ماموریت ته نږدې وسوه. د جمعې په ورځ هم په قاهره کې 4 بمې چاودنې سوې. په دې کې یوه مرګونې موټري بمې چاودنه وه چې هغه هم د پولیسو د یو ماموریت مخې ته وه. د القاعده شبکې تر اغېز لاندې یوې ډلې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی و. وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د پراخېدونکي کړکېچ د ختمولو لپاره د اپوزیسیون مشرانو ته په حکومت کې د دوو مهمو څوکیو وړاندیز وکړ. د دې هیواد د اپوزیسیون مشرانو ژمنه کړې چې خپلو اعتراضي هڅو ته به دوام ورکړي. په کیف کې د شنبې په ورځ خپلو ملاتړو ته په وینا کې د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو پرته له ځنډه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون بل مشر ارسینی یتسنوک وویل اپوزیسیون د مسؤلیت اخیستو ته چمتو دی خو په اوکراین کې د واک پرېکړه باید خلک وکړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ یتسنوک د هیواد د صدراعظم او کلیچکو ته د صدراعظم د مرستیالۍ د څوکیو وړاندیز کړی و. څو هغه اعتراضونه پای ته ورسوي چې اوس له مرکز کیف څخه د هیواد نور برخو ته په پراخېدو دي. او وروستی خبر هم ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولند د شنبې په ورځ وویل چې د خپل ژوند له ملګري والیری تریویلیر څخه جلا سوی دی. هولند وویل چې دا خبره د ټولنې د خصوصي فرد په توګه کوي. د هولند د ژوند ملګري او د فرانسې لومړی میرمن والیری وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاریس له روغتونه وتلې بیا په عامه محضر کې نه ده لیدل سوې. وروسته له هغې چې د فلمي لوبغاړي جولیا ګایډ سره د فرانسې د ولسمشر د پټو اړیکو په اړه راپورونه خپاره سول والیری په ناڅاپي توګه روغتون کې بستر سوه. 48 کلنی خبریالی والیری تریویلر له فرانسوا هولند سره واده نه وکړی خو وروسته له هغې چې هولند د 2012 میلادي کال د ولسمشر انتخابات وګټل نوموړی د دې هیواد د ولسمشر د میرمنې یا لومړۍ میرمنې رول سنبال کړ. په دې کې دفتر، بودیجه او د کارکونکو یا یوه وړه ډله شامل دي. د تر دې دمه خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له قسیم سولمل څخه اوریدل. افغان امنیتي مقامات وی د کابل په نننۍ 14 کې د ملي اردو 2 سرتیری وشل شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د پوهاوي د جرګې هغه هڅې چې غواړي راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو شمیر کم کړي رای ورکونکو د ستونزو جوړوي.
یعنې دوی سره اختلاف وکړي. زه فکر کوم یوازې د افغانستان خلکو لپاره ستونزې زیاتول دي، بل کومه ګټه نه کوي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې نه یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره له افغان حکومت غواړي چې باید د خبريالانو د وژنې د پیښو په اړه جدي څېړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اورئ چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپای 1296 د سهار لونه د ماخام تروبو چې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن سهار د کابل په کارتنو سیمه کې د افغان ځواکونو پر یو بس موټر باندې سانوشن کې حمله شوې ده. د دې حمله د نور جزئیات لپاره موږ هڅه کوو چې په کابل کې له خپل خبريال سره په تماس کې شو. د کابل د امنیت قومندانۍ وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي او یو شمېر نور کسان هم ټپیان دي. دا چې په حمله کې د تلفاتو دقیقه شمېره څه ده او آیا وسلوالو طالبانو مسؤلیت مننه که څنګه، موږ هڅه کوو چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال چې همدا شیبه هلته د پیښې په ځای کې دی له هغه سره تلیفوني اړیکه ټینګه کړو، له هغه څخه معلومات درته وخلو چې د کابل په نننۍ حمله کې څومره تلفات رامنځته شوي دي او پیښه په څه ډول رامنځته شوې. له دې وړاندې هم په دې وروستیو کې په کابل ښار کې حملې زیات شوې. پرون ماښام د کابل ښار په یو سیمه کې بمي چاودنه وشوه چې د چاودنې له امله یو شمېر لارویان ټپیان شوي دي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو خبریال چې همداسې به د پیښې په ساحه کې دی له هغه سره تلیفوني اړیکه ټینګه کړو او له هغه څخه د کابل ښار د نن سهار د ځانوژونکې حملې په باب معلومات واخلو. همداسې به زموږ همکار رحمت الله افغان را سره تلیفون په لیکه کې دی. افغان صاحب، اوریدونکو ته که د کابل د نن حملې په باب وروستي جزئیات ورکړي.
په دې لکه تاسو ول نن سهار شاوخوا و بجه د اتمې امنیتي او دی اړوند د کاتیناو په دریم سړک کې یو انتحادي حمله شوې ده چې د کابل د امنیت قومندانۍ د معاون عبدالقیوم باسیزوی په وینا په دې چاودنه کې درې کسان د ملي اردو وژل شوي دي او نه کسان د ملي اردو چې د موټر کې سپاره وو ټپیان شوي دي. همدارنګه هغه زیاته کړه چې دغه چاودنه کې یوه ښځه چې سړک باندې تېرېدله دا هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. دوی وویل چې کله د ملي اردو موټر خپله عملیه جګوله او دغلته د عملیې موټر درېدلی ده. په درېدلو په وخت کې یو انتحار کوونکی چې پیاده و موټر ته ورختلی او ځان ته یې چاودنه ورکړې ده. تر اوسه پورې چا د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی.
افغان صاحب، تاسو ویلې چې مقامات وی چې ځان وژونکی پیاده و او موټر ته ختلې، آیا د امنیتي مقاماتو څخه دا معلومه شوې چې څرنګه د ملي اردو موټر ته یو ځان وژونکی ختلې دی؟ آیا هغه د امنیتي ځواکونو یونیفارم په تن کې و که څنګه؟
عبدالقیوم باخیزوی په ساحه کې خبرجلان ته وویل چې کله د ملي اردو موټر ساحه کې درېږي هغه د ملي اردو عملیه جوړیږي. نو در درېدلو په حالات کې همدغه انتحار کوونکی چې پیاده روان و موټر ته نږدې سوی ده او د ختلو هڅه کوله، په دې وجه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د داسې ونه ویل چې د انتحار کوونکي څه رقم یونیفورم پتانو یا ملکي یا یونیفورم پتانو، خو د ملي اردو موټر درېدلی ده. د ملي اردو موټر د هوایي ځواکونو پورې اړوند کاستر موټر و.
افغان صاحب، تاسو ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه هم وژل شوې ده، دا پرته له هغه دریو د ملي اردو سرتیرو ده، یعنی څلور کسان په دې پیښه کې وژل شوي؟
په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي چې درې د ملي اردو منصوبین دي. یوه ښځه ده چې ښځه ملکي ده، البته ملکي ښځه ده، او سره څنګ کې نهه کسان د ملي اردو منصوبین چې په موټر کې اصل کې سپاره وو.
دوستانو، رحمت الله افغان چې د کابل په کارتینو سیمه کې د ملي اردو پر یو موټر باندې د نننۍ ځانوژونکې حملې په باب وروستي جزئیات در سره شریکول. افغان مقامات په کابل کې وایي چې ځانوژونکې د ملي اردو موټر ته د ننوتلو هڅه کړې او هغلته یې ځان الوزولی دی. درې عسکر یې وژلي دي او نهه کس یې ټپیا کړي دي، او په دې پیښه کې یوه ښځه چې په لار روانه وه هغه هم وژل شوې ده. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دې بریت په اړه څه نه دی ویلي. موږ هڅه کوو چې په روانه خپرونه کې په دې اړه در سره وروستي معلومات شریک کړو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د پوهاوي د چرګې هغه هڅې چې غواړي راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو شمیر کم کړي رای ورکوونکو د ستونزې جوړوي. دا کمیسون وایي د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په ګټه د تېرېدو یو بل سره د ائتلاف وخت تیر شوی دی. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو ترمنځ د پوهاوي د جرګې د جوړولو یو مهم هدف د کاندیدانو شمیر کمول او دوهم پړاو ته د انتخاباتو د تلو مخنیوی بلل شوی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ولستنو ځانونه کاندید کړي دي. اوس د پوهاوي و جرګه د خبرو اترو او جوړجاړیو له لارې هڅه کوي د کاندیدانو شمیر راکم کړي او سینې له نورو سره ائتلاف وکړي او له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا کار د رای ورکوونکو لپاره د رای ورکولو بهیر نور هم پیچلی کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که یو کاندید د یو بل په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر شي د هغه رایې باطلېږي. د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو په وینا د رای ورکولو پاڼې له مخکې چاپ شوې دي که ځینې کاندیدان له خپلې کاندیدۍ تیر هم شي په دې پاڼو کې به یې نومونه پاتې وي او ښایي یو شمېر رای ورکوونکي په ناخبرۍ رای ورکړي چې په دې سره به یې ډېرې رایې باطلې شي. نور محمد نور په دې اړه وویل
ځکه د انتخاباتو لپاره مشخص د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون شته دی او دوی په دې باندې کار کوي. دا کاملا یو تخنیکي پروسه ده. بله مسله چې دوی سره ائتلاف وکړي اول خو زه په زغرده وایم او مونږ تاسو باید د دې شاهدان وو چې د دوی هڅې کاملا بې نتیجې دي او هیڅ ډول ګټه نه کوي. بله مسله که چېرې ګټه هم وکړه یعنې دوی سره ائتلاف وکړي زه فکر کوم یوازې د افغانستان خلکو لپاره ستونزې ایجادول دي.
خاغلی نور همدارنګ ول وست یو بل په ګټه د کاندیدانو د ائتلاف او یا انصراف وخت تیر شوی او د دې کار لپاره د لړم د میاشتې شلمه نیټه وروستۍ نیټه ټاکل شوی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند ویل د دوی معلومات ښیي چې هیڅ کاندید د بل په ګټه تیرېدو ته چمتو هم نه دی. خو د دې جرګې یو غړي مهین مرستیال بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو د دې نظر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور کاندیدان تر پایه حق لري چې په خپلې کاندیدۍ ودرېږي او یا ترې د نورو په ګټه تیرېږي. د خاغلی مرسیال په وینا هغه کاندیدان چې خپل کاندیدۍ تیریږي کولی شي خپلو پلویانو ته ووایي چې خپل رایه د یو بل مشخص کاندید ته ورکړي. نوموړي وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د پوهاوي جرګه د کاندیدانو د شمیر د کمولو سربیره د انتخاباتو په ګټه نورې هڅې هم کوي.
موږ چې کله وایو تفاهم او روغه جوړه او په ټیمونو جوړېدل د هغه ترڅنګ موږ دا هم وایو چې د انتخاباتو په بهیر کې باید دوی یو پر ځای بې ځایه تهمتونه ور لګوي، بې مورد پیسې مصرف نه کړي، کاندیدان او پلویان یې په تکلف کې باید دخیل نه وي. لویه ستونزه امنیت دی. د امنیت ترمنځ د غیر مسؤولو مسلح قواو موجودیت په افغانستان کې د هغوی د انتخاباتو مداخله کوي. د دغه مسایلو په استفاده یو د بل سره مرسته وکړي.
د پوهاوي جرګه د شخړو د هواري د کمیسون د مشر حضرت صبغت الله مجریدی لخوا رامنځته شوي څو د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو ترمنځ د تفاهم او جوړجاړي لپاره هڅې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر قومي مشران په دې جرګه کې برخه لري. د دې جرګې غړي وایي چې د ټولو کاندیدانو سره یې جلا جلا خبرې کړي او ډېرو د دوی د هڅو ملاتړ کړی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مطالب خپاره کړي چې جزئیات یې له جانقه الکوزي اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کانګرس افغانستان ته پوځي او پراختیایي مرستې کموي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا کانګرس په افغانستان کې د خپلې جګړې په وروستي کال کې دغه هیواد ته خپلې پوځي او پراختیایي مرستې کمې کړې خو د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې پکې د حالت نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي د امریکا کانګرس د هیواد د سږني مالی کال بودیجې د تصویب پر مهال له افغانستان سره پراختیایي مرستې په سلو کې 50 کمې کړې او له پوځي چارواکو یې غوښتي چې په افغانستان کې د نوو زیربنایي پروژو له عملي کولو دې ډډه وکړي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډبنز خبره راخسته چې وایي د امریکا د کانګرس دا پریکړه د افغانستان پر وړاندې د وکیلانو د نظر څرګندونه کوي او دا کار به د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ پر سطحې هم اغیز وکړي. د ډبنز په وینا دا چې جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی نو د امریکا د کانګرس دا عمل د هغو تاوانونو یوه بېلګه ده چې افغانان باید ورکړي. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مضمون کې لیکلي یو جک پورې امریکایي جنرال په افغانستان کې د زیات شمېر امریکایي عسکرو پاتې کېدل غواړي. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد به د راتلونکي دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته لاړ شي او امریکایي چارواکو ته به قناعت ورکړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې 10,000 امریکایي عسکر وساتي. ورځپاڼه د دوو جک پورو امریکایي چارواکو په حواله لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډینفورد غواړي چې د 2018 ایسوي کال تر پایه یعنی د جمهور رئیس اوباما د کاري دورې د ختمېدو تر وخته دی همدا 10,000 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي. ورسپاڼه زیاتوي لدې مخکې د امریکا دفاع وزارت غوښتي ول چې په افغانستان کې باید د دوی عسكر تر نورو 10 کالو پورې پاتې وي. لس اندرس ټایمز د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لیکي د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې د یوازې 1,000 یا 2,000 امریکایي عسكر پاتې وي او بس. دغه چارواکي ورسپاڼې ته ویلي بایدن ډاډمن دی چې د افغانستان جګړه له 1,500 کالو وروسته تر کنټرول لاندې راغلې او افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې په ښارونو او مهمو سیمو کې امنیت وساتي. خو ورسپاڼې د همدغه امریکایي چارواکي دا خبره هم راخیستې چې وایي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د سی ای مشر جان برینن او د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي د جنرال ډینفورد له طرحې ملاتړ کوي.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره له افغان حکومت څخه غواړي چې باید د خبریالانو د وژنې د پیښو په اړه جدي څېړنې وکړي. د دې ادارې اجرایي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د وژلو آمران ژر تر ژره ونیسي. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په هلمند کې یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو، له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي او یو شمېر کابل خاریان له حکومت څخه په کلکه غواړي چې د دې وژنو عاملین دې مجازات شي. نه یې په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره ښایي په افغانستان کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی لا ډېر شي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو شمېر کړي هڅه کوي چې له دې لارې د رسنیو فعالیتونه محدود کړي.
د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه ډېر شوي دي. موږ ټول ټاکنې په مخ کې لرو. ځینې کړي او ځینې نهادونه غواړي چې په رسنیو کې محدودیت راوړي. په 2014 کال درې خبریالانو وژل شوي ول، یو په کندوز کې، یو په پکتیکا کې، او یو هم په کاپیسا ولایت کې.
نوموړي وویل چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې درې خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د 25 کلن نور احمد نوري وژنه په روان کال کې د خپل ډول لومړنۍ پیښه بلل کیږي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د بوست په نوم د یوې محلي رسنۍ او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې آزاد خبریال و، تیره پنجشنبې د نامعلومو کسانو لخوا له تختول کېدو وروسته ووژل شو. له بلې خوا د ښاغلي نوري کورنۍ وایي چې ورور یې له چا سره شخصي دښمني نه لرله، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر نامعلومو کسانو لخوا په ټلیفون ګواښل کېده. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي وژنه په کلکو ټکو وغنده او غوښتنه یې وکړه چې عاملین یې باید مجازات شي. کابل خار دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه وویل،
نو می تصور ده منګه دا ډیره پکړه غندو په دې سخت شرایط کې، په دې ډیر خراب شرایط کې دې زیارو باسي.
ګلاب ترخیل مې یو کابل اوسیدونکو فعلا
دا دغه منګه غندو په کلک الفاظ باندې ځکه چې دا غیر انساني کار ده. کسان باید اونی ول شي او سرنوالي ته معرفي شي او سخت جزا او باید محکوم شي.
له آزاد رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي چې د تیر سو کلونو راهیسې افغان خبریالان له بیلابیل ستونزو او ګواښونو سره مخامخ دي. دوی په وار غوښتنه کړې چې افغان دولت باید د دوی ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات وکړي، خو افغان حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي او د خوندي ساتلو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې په دې ورستیو کې د هغه خوځو شکایتونه ډیر شوې دي چې د بچبازۍ له عمله یې له خپلو میډونو لریواله اختیار کړی دی. د دې کمیسون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې اکثره دارنګ مېرمنې د طلاق غوښتنه کوي، بلخوا بیا یو شمېر دیني عالمان او عام خلک د عمل په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. په دې اړه د جمیل ظریف رپورټ اورو.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که څه هم په افغانستان کې له ډېرو کلونو راهیسې بچبازي یوه ستونزه پاتې شوې، خو په خبره یې په دې وروستیو کې د دې فعل له امله دوی ته د شکایت کوونکو میرمنو شمیر زیات شوی دی. د دې کمیسیون د ښځو څانګې مسؤله پروین رحیمي وایي اکثره هغه میرمنې چې میړونه یې په بچبازۍ کې ښکېل وي د طلاق غوښتنه لري.
ځینې قضیې لرو چې ښځې له خپلو میړونو شکایت کوي چې خاوند یې هلک کور ته راولي او یا نامشروع عمل ورسره ترسره کوي او یا هم په خپله محفول وي. داسې انجونې راغلي چې لیوه هلک سره یې کوژده کړې، خو له کوژدې څو موده وروسته د خپل نامزاد ویډیو ګوري چې د ښځو جامې اغوندي او په محفلونو کې ګډېږي. کله چې دا جلۍ د کوژدې د فسخه کولو غوښتنه کوي، نو د قومي مشرانو او ځینې زورواکانو لخوا ګواښل کېږي چې کوژده فسخه نه کړي.
هغې وویل چې د روان لمریز کال لپایله تر دې مهاله دوی تر شاوخوا شلو ښځو مراجعه کړې او په دې اړه یې شکایت کړی چې میړونه یا یې د کورنۍ نور نارینه په بچبازۍ کې ښکېل دي. میرمن رحیمي وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې بچبازي زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا حتی په ځینو سیمو کې د هلک پر سر رقابتونه او جنجالونه هم رامنځته کېږي. پروین رحیمي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د افغانستان د جذب قانون کې د بچبازۍ فعل ته سزا مشخصه کړي. نوموړی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بچبازۍ د فعل په اړه یوه سروې پیل کړې ده. د یاد کمیسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې د دې پدیدې د زیاتېدو علت د قانون نه حاکمیت، فقر، د منفي مناسباتو زیاتوالی، د ولور لوړوالی او د زورواکانو لخوا له اتلسو نه کم عمره ماشومانو نه سوء استفاده ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر دیني عالمان هم دغه عمل په کلکو ټکو غندي او د اسلامي شریعت له مخې یوه لویه ګناه بولي. دیني عالم شمس الرحمن فروتن ازادي راډیو سره په مرکه کې بچبازي یوه کبیره ګناه وبلله.
د اسلام په مقدس دین کې دغه اعمال د کبیره او د شنیع او قبیح ګناهونو څخه شمیرل شوی دی. په احادیثو کې راغلی دی چې په کوم قوم کې دغه بد عمل خپور شي، په هغه قوم کې خدای عذاب په ډول ډول نازلیږي. ځینې فقها وایي د زنا حد ورباندې جاری شو. ځینې فقها وایي چې د دین سختتر حد یا عذاب په دوی تطبیق شي.
بلخوا یو جګپوړي حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل شوی څو د افغانستان د جذب قانون له سره کتنه وکړي. د چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط وویل که دې کمیسیون لازمه وبلله ښایي د بچبازۍ د مخنیوي لپاره په قانون کې لا ډېرې مادې زیاتې شي. په افغاني ټولنه کې په داسې حال کې د بچبازۍ پیښو د ډېرېدو په هکله خبرې کېږي چې اکثره خلک دا کار غندي او له شرمه ډکې بولي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګلاب ترخیل ما یو د کابل اوسېدونکی. ډېر بد عمل ده، دا هېڅ نه انسان ویل کېږي ورته، نه افغان ویل کېږي، نه دا مسلمان ده او نه دا د دې جامع اولاد ده. ځکه چې دا کارونه چې کفر چې کفر دم دا کار نه کوي. بچبازي په کوم اسلام کې روا ده؟ خلک بیچاره او مسکین مظلوم خلک دي. څوک پلار نه لري، څوک ورور نه لري، څوک سرنوشت نه لري. په دا پیسو په مقدار باندې دا خلک مخکې هم دغه کارو دپاره.
نوم مې تصور ده دا په اسلام کې یو نامشروع عمل ده چې باید دولت زیار وباسي او کوشش وکړي چې دغه بچبازي باید بند کړي. په دې چې دا د یو جامعه غونډه خرابي کړې دې سره.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي هغه ماشومان چې په بچبازۍ کې ورنه کار اخیستل کېږي، شخصیت یې وژل کېږي، عقده مند او عاطفي ماتې سره مخامخ کېږي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره هڅې ونه شي، نو ورځ تر بلې به دا ډول پېښې ډېرې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه د پاکستانی چارواکو قبایلی مشرانو له خولې وایي چې د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمې څخه په زرګونو کسان روسله هغې تښتېدلې چې پاکستاني پوځیانو په دې اونۍ کې دغلته د مشکوکو طالبانو پر مرشلو بمباري وکړه. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
په دې اړه چې د پاکستان د پوځ په هوایي بمباریو کې څوک وژل شوي زدونه قیس رپورټونه ورکړل شوي. دا بمباری د دوشنبې په ناوخته پیل شوې او تر سې شنبې دوام وکړ. پاکستاني پوځ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې په دې بمباری کې څلوېښت وسلوال وژلي، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د ځایي خلکو له خولې وایي چې په وژل شوو کسانو کې پولیسي خلک شامل وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس له پیښو سره د مبارزې د ایالتي ادارې د ویان لطف رحمان له خولې وایي په دې بمبارۍ کې شپږ زره کورنۍ کډو کولو ته اړ شوې، خو نیمې یې بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. لطف رحمان د شنبې په ورځ وویل د دوی ادارې اغېزمنو شوو کورنیو ته د سرپناه او خوړو د برابرولو هڅې کړي.
په ریپورت کې د ګل صالح خان په نوم د یو قومي مشر له خولې ویل شوي چې تر بیا زرو زیاتو کسانو په سیمه کې خپل کورونه پرېښي. نوموړي د خبري اژانس ته ویلي چې خلک اوس هم نږدې خارګوټو او کلو ته تښتي. ګل صالح خان چې د سې شنبې په ورځ د خپلې کورنۍ سره پېښور ته رسېدلی زیاتوي، د دوشنبې په شپه په خوب ویده و چې پوځ پرې ناڅاپه بمباري پیل کړه. د نوموړي په وینا دوی اړ شول چې له کورونو ووځي او شپه د ښځو او ماشومانو سره بهر تر اسمان لاندې تېره کړي. د رحمان نواز په نوم یو بل ځایي اوسېدونکي ویلي ډېر خلک له دې ویرې خپلو کورونو نه تښتېدلي چې فکر کوي په سیمه کې به یې پراخ پوځي عملیات وشي. نوموړي ویلي حکومت باید مخکې تر دې چې په کلي یې بمونه وغورځوي ولسي خلکو ته خبرداری ورکړی وي. د رحمان نواز کورنۍ او خپلوان دا مهال له خپل کلي میرعلي څخه چیرې چې بمباري شوې لري په یو خونځي کې اوسېږي. د رشید سلیم په نوم د میرعلي یو بل ځایي اوسېدونکي هم د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د شنبې په ورځ هم خلک له سیمې پتیخته وو. نوموړي هم غوښتنه کړې چې حکومت باید پر کلي تر بمباري مخکې عامو خلکو ته خبرداری ورکړي. رشید سلیم خان ویلي ځکه بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی چې نه پوهېږي سبا ته یې په کلي کې څه پېښېږي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په پاکستان کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي خلک په غوسه کړي او د نواز شریف له حکومت څخه غواړي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ناکراریو مسله جدي ونیسي. نواز شریف حکومت تر اوسه پورې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د پالیسۍ ملاتړ کړی. د پاکستان پوځ تر دې مخکې په سوات او ځینو نورو قبایلي سیمو کې د طالبانو په ضد بېلابېل پوځي عملیات کړي، خو شمالي وزیرستان تر ډېره له دې عملیاتو خوندي پاتې شوی.
په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورې. دوستانو، اتنی می بچی دی ل قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
چارواکي وایي د کابل ښار په اتمه حوزه کې نن سهار شاوخوا 2 بجې په انتحاري حمله کې د دفاع وزارت درې سرتیري او یوه ښځه وژل سوي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال عبدالقیوم باقیزوی خبر اعلان ته ویل چې په پیښه کې 9 کسان ټپیان سوي هم دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د یو شمېر ولایتونو د امنیت قمندانان او والیان په بیلابیلو جنایتونو کې لاس لري. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو غړي که څه هم د کوم ځانګړي ولایت یا چارواکي نوم یاد نه کړ، خو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې اړتیا ده چې د دې جنایتونو په اړه جدي څېړنې وسي. د چک جمهوریت ولسمشر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر حامد کرزي او چکی سرتیرو سره خبرې کړې دي. د سوریه د حکومت چارواکو د اپوزیشن مشرانو د شنبې پر ورځ په خپل کې مخامخ غونډه وکړه. دا په تیرو نږدې درو کلونو کې چې په دې هیواد کې کورونی جګړه پیل شوې او په ترڅ کې د 130,000 په شاوخوا کسانو جلسوي لومړی ځل دی چې د دواړو لورو استازي خپل کې مخامخ خبرې کوي. راپورونه وایي چې د شنبې پر ورځ د مصر په مرکز قاهره او نور برخو کې لشته لشه 25 کسان دغه مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې په زرګونو کسانو پکې د پوز لخوا د رامنځته شوي حکومت پر خلاف او یا په ملاتړ برخه اخیستې وه. او روس لاغی چې د اوکران ولسمشر ویکتور یانکوویچ په د هیواد کې د پراخیدونکو کړکېش د ختمولو لپاره د اپوزیشن مشران ته په حکومت کې د دوه مهمو څوکیو وړاندیز وکړ. د هیواد د اپوزیشن مشران ژمنه کړې چې خپل اعتراضي هڅو ته به دوام وکړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان من جاوید نعیمی و همکارم رضوان مراد در این برنامه میزبان شما هستیم. ورزش تا چه حد در وحدت ملی در افغانستان کمک کرده است؟ افغانستان پس از چند دهه جنگ در عرصه ورزش در چند سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. نخستین مدال المپیک، سپس قهرمانی افغانستان در مسابقات کرکت و فوتبال از مهمترین دستاوردهای ورزشی در چند سال گذشته در افغانستان به حساب میاد، خصوصا در امین سال که افغانستان لقب قهرمانی جنوب آسیا را در فوتبال گرفت و همچنان در عرصه کرکت دستاوردهای خیلی زیاده داشت. نظر شما در این مورد چیست که برای بهبود ورزش و همچنان ای که تا چه حد ورزش در وحدت ملی افغانستان کمک کرده، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
ډېر زیاته مننه نعیمی صاحب. دوستان، لکه څرنګه چې جاوید نعیمی ویل چې په تیر میلادي کال کې دغه راز په دې وروستیو کلونو کې اکثره کاربوهان په دې نظر دي چې ورزش او د افغانستان لوبغاړي هغه کسان دي او هغه ساحه ده چیرته چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره پکې زیات کار شوی دی او په عین حال کې د افغانستان ته د نړیوالې ټولنې توجه اړولې او افغانستان په مثبت توګه په نړیواله ساحه کې مطرح کړی دی. په دې خبرونه کې ستاسو دوستانو نظرونه واخلو او په دې اړه به هم را سره خپل نظر شریکوي چې د افغانستان د ورزش په مختلفو برخو کې کغه کرکټ وي، کغه فوټبال وي، والیبال وي او نور وي، د هغوی د ودې او د ورزشکارانو د اسانتیاو لپاره باید څه ګامونه پورته شي. د روان خبرونې سره د تماس لپاره په افغانستان کې زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1500 او بل شمیره د 0900 202 1500.
شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترام و تاسو نه می سید داوود ملان د فکر نه کابل قرهبال ما نظر ورزش خو د افغانستان لپاره مثال ډیر ولا فراوړم د تاسو او ملي والی کې ډیر وندرول لو بوله عملی د بل کچره مثال یو کرکټ بازان د پکتیا یا د جنوبي اما د شمال خلکو ته ډېر خوشحالي یعنې افتخارات په باندې کوي او هر هغه څه چې مثال یو جاري او شی راوړي د دې په نومو څوک نه راوړي د شمال یا د کابل یا د جنوب د افغان په نوم راټول ته افتخارات ده او یو کاشکې چې ما بل کوره مثال هغه دا ده چې مثال دغه مثال د قد شپې د سوالو او برکت د مثال امکان لري که خدای پاک د مسلمانانو د قدر شپه او برکت او یو نعمت ورکړی چې قدر شپه سوال قدرېږي نو دغه سوالونه سوي دي خدای مهربانه ده او دغه ورزش به په راتلونکي کې نور ډېر پیاوړتیا راوړي. تشکر.
تشکر از شما هم صاحب.
بل اورېدونکي هم لرو. بلې مهرباني وکړئ وروره، ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
مهرباني صاحب بفرمایید صاحب صحبت کنید.
السلام علیکم سروان صاحب و نعیمی صاحب.
و علیکم السلام.
رضوان مراد میزبان شما است در این برنامه.
شاهزاده نبینیم گرانه د کونړ ولایت متاثر پاره کیم.
خدای دې راواله مهرباني وکړو رب د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر دی او د غراس پیشنهاد
دی. ګرانه څه چې تاسو دواړه زموږ د سرسرګي استي او د افغانستان د حالات استي تاسو نړۍ را منو کوم چې تاسو د افغانانو لپاره دلته خدمت ناشې چې د افغانانو خدمت کوي تاسو نړۍ را شکریا کوم.
راځم
موضوع ته. ګرانه دا خو ټول نړیوال ته معلومه شوه چې افغانان نه تنها یوازې د جنگ په ګوزینه باندې کار کوي، دوی کولی شي چې لوبې ترسره کړي. هغه کو د ګاونډیانو یا د خارجیانو لاسونه زموږ د ګریوال څخه ایسته شي نو افغانان هم انسانان دي، کولی شي څنګه چې نور خارجیان په خپلو لوبو کې خپل ځانونه مخې ته وړي، خپلو هېوادونو ته افتخارات راوړي. همدغه شان افغانان کولی شي چې د خپل افغانستان لپاره افتخارات راوړي چې زموږ په ګریوانونو کې د پردیو لاسونه وي او موږ یې په جنگ باندې مشغول کړي. که چېرته زموږ د ګریوانونو پردي لاسونه ایسته شي نو انشاءالله زه ګمان کوم لکه څنګه چې په جنګونو کې قهرمانان وو
بله دا ستاسو د خبرې په ارتباط په دې وروستیو کې یو ملګري په دا د رسنیو په اجتماعي شبکه باندې یا په فیسبوک باندې یو څه د پاکستان د یوې ورځپاڼې خپاره کړي وو چېرته چې په اردو کې دا لیکنه شوې چې افغان جنګیالي اوس د سپورت په میدان کې هم کامیابي ترلاسه کوي. الان کې ځینو دوستانو ویلي چې دا ولې باید جنګیالي وویل شي، یعنی نړۍ او ګاونډي هیوادونه او ډېر په دې باور دي په هغه هیوادونو کې چې د افغانستان خلک په دغې په سړکونو باندې په بایسکل او پیاده تګ نشو کولی، نن په هغه هیوادونو کې هغې هیوادونو ته شکست ورکوي. او بله خبر دا ده چې موږ په دې اړه غواړو چې ستاسو نظر واخلو چې د افغانستان د خلکو د ملي یووالي لپاره ورزشکارانو څومره د هڅې د ستاینې وړ دي.
نو ګرانه زه خو په زړه کوم یو دغه ورون څخه راغلاست یم چې یو خارج ته ځو خپل هیواد ته افتخارات راوړي او قهرمانیګانې راوړي. او دا بهتره معلومه ده ګرانه، ما خو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي که چېرته د جنګ مزینه زموږ نه خلک ایسته کړي نو موږ په لوبو کې قهرمانی راوړلی شو. موږ هم انسانان یو لکه څنګه چې خارجیان دوه لاسه دوه پخې لري همدغه شان موږ هم دوه لاسه دوه پخې لرو. خو مخکې تا خبره وکړه ګرانه چې جنګیالي واقعا چې موږ افغانان جنګیالي وو خو د بهرنیو په مقابل کې جنګیالي وو نه په خپل مازین کې. افغان افغان ورور دی خو زه د دغه ورونو نه ډېره مننه کوم دغه د فوټبالیان نه او د کرکټیان نه دوی داسې یو هغه راوړو افغانستان ته افتخارات راوړو چې شمال او جنوب او شرق او غرب ټول افغانستان په یو ولول سره او په یو خوشحالۍ سره د یو بیرغ د لاندې راوتلی وو او خپل ټیمونه یې وستایل. زه د دغه نه ډېره مننه کوم چې دوی افغانان متفق کړل.
ډېره زیاته مننه ستاسو هم کور ودان
سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم روی خط داریم. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، بفرمایید صاحب.
بله مهربانی وکړئ، آزادی رادیو ده، ځان معرفي کړئ.
فکر میکنم ای شنونده ما آواز ما را نمیشنون. در هر صورتش میتونین تا نظرات خود را در مورد دستاوردهای ورزشی افغانستان و ای که تا چه حد تانسته ورزش وحدت ملی را در افغانستان بیشتر تقویت بکنه. چنان که با یاد دارین مدال های المپیک را که روح الله نیکبا برای نخستین بار به افغانستان آورد، از جمله دستاوردها شمرده میشه قهرمانی در مسابقات فوتبال جنوب آسیا که افغانستان جام را به دست آورد، همچنان در مسابقات کرکت که افغانستان در سال آینده در مسابقات بین المللی کرکت راه یافته و همچنان جایزه بازی جوانمردانه را که افغانستان در بخش فوتبال کسب کرد. البته از دستاوردهای خیلی بزرگ در عرصه ورزش افغانستان در سالهای گذشته شمرده میشه.
بله دینامیک چه بل اوریدون که وخلو نیمی سه نه تنها فوتبال کرکت او پدغه لوی لوبه چې په افغانستان کې گیګه زیات لوبغاړي مینوال لري. د افغانستان د سنوکر په برخه کې څو ځل د سیمې هیوادونو لوبغاړو ته ماته ورکړې ده او موږ امید لرو هیله ده چې د افغانستان د والیبال ټیم هغسې بیا وځلیږي چې یو وخت کې د افغانستان والیبال ټیم هم زیات مشهور و. بل اوریدونکي هم په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ورور ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم تاسو او تاسو هم ټول ملت د افغانستان ته سلامونه امید کوي.
وعلیکم السلام، مهرباني ورور.
زه ناصر خان شینوار د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی زه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو زه دا مطرح نه ده موږ افغانانو ته چې دا ازبک ده، تاجک ده، پښتون ده، پارسیوان ده، دا هیڅ موږ ته مطرح ټول یو افغانان یاسو. دغه نیکان صاحب چې موږ ته دا ویار د افغانستان ته راوړ ولو کې کدی ازبکي که هزاره یې که تاجیک یې که هر څه یې زه خپله پښتون یم، نو هغه مې د پښتو ده. نو زه یو کار کې مشغوله وم، ماسې راډیو مې واورېده، د تاسې ازادي راډیو زه ډېر خوشحاله شوم او اتاسې د سترګو نه مې اوسې لاړل، ډېر خوشحاله یم. نو راغلم په دې کې چې دغه د فوټبال ویاړ افغانستان ته راوړی ده، نو زه بیا هم ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم که دا د کرکټ ویاړ افغانانو راوړی ده. ولو کې دا ماته مطرح نه ده که پکتیاوال ده، که سمت شمال ده، که جنوبیوال ده، نو زه خپله د شمالي یم. نو دا ډېر یو افتخارات ده د افغانستان خلکو ته. او راغلم تاسو په دا خبره کې چې پاکستاني ویلي دي چې جنګیالي نن په د فوټبال کې مخکې شو، نه مونږ جنګیالي بلکې نه، بلکې یو شهامت دار افغانان یاسو او یو قهرمانان افغانان یاسو. انشاءالله تعالی زه دغه شهامت به ټولې نړۍ ته او ټولې دنیا ته مونږ ورسو چې مونږ دغسې شهامت لرو او داسې غرور لرو او داسې زور لرو انشاءالله. خو زه افغانانو ته یو درخواست کوم چې دا عذر دا پیغام دې ما واوري که هر څوک یو خلو کې په ازبک کا پښتون کا پارسیوان کا تاجکی که هر څوک لاس تر لاسه دې ورکي او افغانستان د پخپله لاسو جوړ کړي او د خارجانو ته دې تما او توقع نه لري چې هغه خارجان دي چې موږ په اتلس اکتوبر تقسیم کړو او اوس هم بېرته ځان ته ایتاس کړي اخلو. نو د تاسو راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه ناصر خان شینوار د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی
وکړم. شینوار صاحب ډېره زیاته مننه ستانه او د نورو دوستانه کور مودن.
یک شنونده دیگه داریم روی خط، مهربانی صاحب بفرمایید. مهربانی صاحب
مهربانی صاحب
موضوع
د سپورت ورزش باره کې ده. آیا د افغانستان ورزشکارانو د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي لپاره څومره تاثیر کړی دی او د ورزشکارانو لپاره باید څه وشي؟ فکر کوم دی ورور تلیفوني اړیکه قطع شوله.
یک شنونده دیگه داره. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله دکتر اینلا
بفرمایید صاحب.
بله دکتر اینلا من قربان هستم.
بله دکتر صاحب مهربانی وکړه.
فوټبال په اړه کې مې وخت چې دغه معلومات درکوم.
فقط معلومات به مرکه او دا چې
ورزش چې کوم په افغانستان کې اوس مخ روان دی،
دا دومره ګټور دی د روحي او د رواني لحاظ چې ټول افغانان سره متحد کړي دي.
بله
بله پام دې ډاکټر صاحب کدا راډیو دې ټیټه کې د راډیو غږ دې تر څو ستا غږ انعکاس ونه کی او بیا اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړي.
او راډیو مو ټیټه کړه او مو ټیټه کړه دومره افغانان په احساساتو کې دي چې ټول نژادي ځانی تبعیضات له منځه وړل دي او د خلکو احساسات واقعاً راپارول دي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب،
زنده باشین صاحب. شماره های ما 0700-822-755 و 0799-203-540. اگر تیز براتون گفته باشم یک بار دیگر تکرار میکنم شماره ها را، 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله بله اوریدون که حمله رو مهربانی وکړی.
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه مراد صاحب تاسو سلامونه او نوی صاحب تاسو تخنیکی ملګری ته دی ازادي راډیو ټول همکاران ته نیکی هیله او سلامونه.
مهرباني صاحب.
بله مهرباني وکړو د نننې موضوع په اړه اول دا وي خو غاڼو کې هوا څنګه ده؟
بس خو غاڼو کې هوا ډېره ښه ده. څنګه خبرې مې ډېر وخت بعد سره کیږي، ډېر زیات خوشاله.
زه شکر چې خوشاله ستې. که د ورزش په اړه دا چې ورزش په دې وروستیو څو کلونو کې
په اړه بزر ته ما چې دلته پوره خوږیانو کې موږ کرکټ لوبه کوو، ډېر زیات خوشاله یو. موږ د ملي لوبډلې نه ځکه ډېر خوشاله یو افغانستان ملي لوبډلې کرکټ نه، ځکه دې ایشیا کپ ته لاره پیدا کړو. 2015 کال پنځوسوري نړیوال جام ته او شلوري جام ته موږ افغانستان ملي لوبډلې کاغه لوبډلې هر روز څنګه موږ ډېر خوشاله یو. ډېرې بریاوې موږ راوړي افغانستان ملي لوبډلې زندهباد. او دغه یو پیغام لرم چې دا د ملي لوبډلې ته پاره کوزن کې پیدا شي نه یو بین المللي روزن کې راولي د ملي لوبډلې په ډیر ډیر ته وړ شو. هم د نړۍ هغه پرمختللو ټیمو ته سریلانکا بنگلاديش او نور ټیمونه دي هغه ته هم ماتې ورکول شي. تر بیا ازادي راډیو زنده باد چې ډیر خدمات وکړي. او تاسو نه دا پیغام لرم چې دا سپورتي لوبې کې چې تاسو کوم کرکټ پاره کوم نړیوال کوم خو پیغام دې دغه مثال شوی ازادي راډیو زنده باد.
ډیر زیات
تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. خوب شد مراد صاحب که از آب و هوای خوگیانی هم شنیدین، چون به خلم زیاد یاد کردیم.
خوگیانو که خو هوا همیشه تر و تازه.
بله میریم به شنونده ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
میو سلامونه یو منی نیمی سابتا تا و رضوان مراد سابتا و پشمون دنو رحم کاران و ساسو دازاده را دو ده هلمان بلای حق جرم سیلول سالی تخذ لحمت ترکوم.
مهربانی اوکی صاحب.
ډېره مننه ستاسو د سپورټ په اړه باندې. دا چې مینهوال راحته وي خو د افغانستان افغانان چې کوم دي دا خو ډېر هڅېدلي دي، خو هایا هغه ورزشکاران څه کولای شي د ولسوالۍ لپاره؟ مطلب اوس داسې ګرمسیر ولسوالۍ کې اوس کرکټ داسې ماشومان ته چې اوس یې پېژني هم نو داسې موسم نه ورته پېژندلی شو چې دلته زمینه ورته متحده کړو د دې لپاره چې موږ ورته وپېژنو او بیا هم چې ورته میدان ورته جوړ کړو زمینه دې ډېر متحده کړو. ورته څنګه کولای شو چې ولسوالۍ کې داسې امن وي او بیا د سپورټ میدان نه وي ورته موږ څه کولای شو؟ آیا د دې لپاره باید موږ کار وکړو؟ او افغانانو خو تل تر تله څنګه چې پرون نه نسکرنو ځوانانو داسې ماته پاکستان ته ورکړه په کاري کاډي جوړ کړو په یوې سوپونو باندې د اوو لوبغاړي اوټ کړو د یو ملک چې هغه داسې پرمختګ هېواد ده چې ډېر میدانونه یې ګټلي دي، خو بیا هم په دغه حالات کې موږ داسې ملک ته ماتې ورکوو. دا ویاړ خبره ده، ډېر د افتخار خبره ده د افغانستان لپاره.
بله دا یو حقیقت دی نعیمي صاحب، لکه څنګه چې دی ورول چې د افغانستان په هر ولایت هر ولسوالۍ هر کلي کې استعدادونه شته د ورزش برخه کې او د افغانستان د ورزشي مقاماتو د افغانستان د دولت دا مسؤلیت جوړیږي چې د دې استعدادونو د غوړولو او د هغې د په اصطلاح د پالش کولو لپاره هڅې وکړي او لږ تر لږه ورزشکار هغه کس دی لکه څنګه چې هر اورېدونکی دی او هر څوک موږ او تاسو سره خپل نظر شریکوي چې هیڅوک شاید داسې نه وي چې افغان ورزشکار د افغانستان لپاره په زیان وګڼي، بلکې یوازنۍ برخه ده چېرته چې د افغانستان د ملي وحدت لپاره د یووالي لپاره د خلکو کار شوی دی او د افغانستان بیرغ یې رپولی دی په نړۍ کې. نو به د دې خلکو د قدر لپاره به اقدامات حتما وشي.
بله و چیزی که امی شنونده ما اشاره کردن یک موضوع بسیار خوبه بود که حتی در کنار ورزش بسیاری از ورزشکارا میتونن در مسائل اجتماعی هم سهم و نقش خود را داشته باشن. حالا ببینین وقتی که در کشورهای پیشرفته مسابقات فوتبال برگزار میشه، فرضاً از طرف یونسف برگزار میشه. تمام اواید که از مسابقات فوتبال به دست میایه ای همیش به کشورهای فقیر کمک میشه. تا ما یک بار به خاطر دارم که از این مسابقات از کمک های از البته پولی که جمع شده بود اواید که به دست آمده بود بیشتر از این به افغانستان به کشورهای افریقایی اختصاص داده شد که به نحو یک کمک اجتماعی بزرگ برای نیازمندا به حساب میایه. بله این چیز در افغانستان هم امکان داره در آینده صورت بگیره.
بله 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 بل اوریدم که حمله رو فکر کنم مهربانی وکری زن ماری فکر کنی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی
السلام علیکم
میکروفون
و علیکم السلام
مهربانی صاحب
تاسو استاد اوریدم کو ته سلامونه وایم او د ورزش پر امه باندې عبد الهادی باندې میدان خار
مشمن صاحب خدای دره والا
اخر بیا اوریدا سي
بالکل یو مهربانی
او نو دی ورزش پر ابي ته باندې په نظر دا و چې ورزش نه تر هغه چې ملي وحدت او یووالي ته ګټه کړې ده د افغانانو بلکې د افغانانو موقف او دریځ په نړیوال سیاست کې قوي کړی ده. خو تاسو پوهیږئ چې د موږ رقیب همسایګان او لرې و نږدې هېوادونه په سیاسي برخه کې هم له دې نه د یو فاکت په صفت باندې استفاده کوي او یو ویر احساسوي هغه کسان چې د موږ له پنځم طرقې رسېږي او دا استعداد د افغانانو په نړۍ کې ثابت کړی دی. د چا لپاره چې موږ ته اوس هم د پاس راسته یا د یو وحشي یا د یو جنګیالۍ ټولنې په سترګه راته ګوري نو واقعا ورزش په افغانستان کې ملي یووالی رامنځته کړی او د خلکو امیدونو توقعو ته یو نوی رنګ ورکړی ده. په دې نو امید هېواد کې یوازینی همدغه رڼا په خلکو باندې لګېږي او خلک امیدونه کوي چې داسې استعدادونه ځوانان لرو دا ډېر د ستایل وړ دي او د دې تر څنګه د همسایه او پاکستان هېواد دوستانو چې درې کړي وو چې دا جنګیالي نو که موږ جنګیالي نه وای او جنګیالي نه غیرتي نه وای نو تاسو به زموږ په څنګ کې د نړۍ په جغرافیه کې نه وای که چېرې دا افغانان دي تاسو تر څنګ نه وای موږ امیدوار یم چې دوی دا کړی شي.
ډېر زیاته مننه وروره شمن صاحب له میدان خار څخه. بل اوریدونکي هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون.
السلام علیکم توخی ام زابل ولایت تشادی ولسوالی خطر سرکه تماس کیم مراد صاحب او نیمی صاحب تختب دنی میده سلامون ورنده کوم.
میره بونی سلام علیکم السلام میره بونی سب
پاکی خود دیر ارسا موضوع انتخاب کرده دیر جالی به موضوع ده قدیه که خوهر افغان لدی کوشش کنی که دا یونیلی وحدت او دفال افغانستان ترمنزه ده یوالی سنبول سی موضوع لرو سیغیت جبنای او تو کمیز بزید دل که موز مختار نکو نو پول مسلمانان پول افغانان باید که دیل کسی که دا یو دیگ سکار دا او موز پول افغانان تا دیگ یاوی که موز دا کول وطن بیراغ دا افغانستان بیراغ تا پول دنیا که ورپ او وقتی لاسترالنی حکیل کری نو موز لک خدای پاکز بخواهو سی تا پول امورو که موز دا سی کامیاب او سی تسل حکی او بل دا ویلې سم چې باید دغه زموږ ورزشکارانو ته حکومت کې ښه فنډونه ورکړي او ښه ځایونه ورکړي چې کومې کې نقدي ورسره وکړي او بل ستاسو د راډیو د خموز واري دي چې په قراءت کې انشاءالله زموږ د زراعت ولس کنن الک پولیسپیکي هېوادو څخه هم اول نمبر کې دا هم باید ټول اورېدونکي واري چې موږ په ټولو شیانو کې دغه کامیاب یو که خدای کول
انشاءالله
هوادو کې زموږ یو الک د هرات اوسېدونکی د اول نمبر کې په ټولو کې.
بله ډېر زیاته مننه
تشکر سلامت باشین شما
رضوان مراد دا د نمخ کې نیمه سبچې بل اوریدونکو ولرو واقع د افغانستان حکومت او مقامات ورزشی چارواکي او پاین حال کې ډېر زیات غوښتنه او خلکو سترګي ملي تاجرانو ته هم سوداګرو ته هم اوریدا چې د دوی په پروګرامونو یا د دولتي مسایلو کې مثلا په میلیونو ډالر وړاندې پورته کیږي نو کاغه په کونړ یا په پنشیر یا په بدخشان او یا هلمند کې د څو ځوانان لپاره میدان وی د لوبو او هغه ځوان چې د ورزش لري غواړي د افغانستان لپاره د خپل خلکو لپاره څه وکړي پاغي باندې ولا ګول شي فکر کوم هغه به زینې.
بله بدون شک. خوب یک سوال رضوان مراد از خودت که به کدام ورزش دسترسی داری و علاقه داری؟
زما چې څوک ملګری دي شاید پوهېږي چې مصر کې کله درس ویل نو هلته مو والیبال او کرکټ دواړه کړی.
بله.
او دواړو کې تکړه یم.
بسیار خوب. بشنویم از شنونده ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم. خوب
سلام صاحب، خوب هستین؟ حال احوال شما خوب میره بانی صاحب؟
خوب هستم. جلال آباد.
بفرمایید صاحب.
اینم برادر این دینا رو ما خبر شیم با ما چی مسیج رو واسه کتیم کرکتی ها دا پاکستان نگه کسی بازه بشه
چی نمیشه صاحب؟ نگرفتیم مشخصم. این
مسیج ایسی سی.
بله. خب
می مسیج با ما آمده سا طرف ایسی سی.
بله.
این کرکتی ها دا پاکستان که تو منشه داره.
نه دست خبر نشته ده اولو خبر نشته، اما افغانان والتا ده پاکستان تیم تا ما تا ورکڑی ده او داسی چه دام بسیجینا پده موبایلونو که کلا کلا شوکیانیم خلق که دست خبر نشته رو ده.
تشکر از شما، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربونی صاحب.
بله محترم جاید نعیمی صاحب تاتا و شاغل امراض صاحب سلامون اولانی کنم در ازاوی را در طول کار کنم
کنم
و در کسان و در چخل نظر اثر کنم کردی پستیم یمم
مهربانی که پوشن صاحب.
بله محترم امراض صاحب در اصلا موضوع مو انتخاب کردی در ساسی در سکولی موضوع تخواه و ساسی در پرگرامو تخواه در مننه خبر داده چی ورزش د ورزش خبره چې دا نیمه صاحب ورزش په تاریخ کې د اسلام ډیر غټ اوس تاریخ لري چې صاحب کرامو به هم په هغه وخت کې د خپل جنګو په وخت کې تمرینونه کول آسان دي غلول د آسان مسابقې کول یې په وخت کې د جهاد او اوس هم افغانان ته شایي چې تمرین وکړي او ورزش او وحدت ملي ته ډیره ګټه رسوي او دا نړیوال باید په دې پوه شي چې افغانان پر یو وحدت ملي چونکې په ورزش کې لقب د قهرمانۍ حاصل کوي په وعده چې ملي کې هم داسې قهرمانان دي او خبره یوه خبره زه دلته کول غواړم چې دلته درې علته دي یو علت خو دا دی چې دغو کسانو ته امنیت نشته چې امنیت ورته برابر شي تاسې ګورئ چې پرون په ننګرهار کې وو کول مرض په ننګرهار کې 15 ورزشکاران الوکان ماسوم الوکان ووژل شوه په دې جواب څوک ورکوي او بل دولتي اراکین باید دې ته د امنیت زمینه مساعده کړي او بل خبره دا ده زموږ دولتي اراکین یوه خبره لرو چې دغه کسان نه تشویقوي هغه وخت چې مډال یې واخیستی قهرماني یې واخیستل په سترګو یې ولیدل بیا نو افغانان هم ورځي دولتي اراکین هم ورځي مسؤولین هم ورځي مامورین هم ورځي تشویقوي استقبال یې کوي باید دا کسان مخکې له مخکې تشویق شي او دوی ته زمینه د بودیجې برابره شي او دوی ته زمینه د کومک برابره شي او د تمرین میدانونه ورته جوړ شي خو یوه خبره زه باید کول غواړم
مهربانی صاحب
یوه خبره زه کول غواړم چې زموږ ګاونډیان باید په دې پوه شي چې افغانان لکه په جنګ کې چې میدان ګټلی په ورزش کې میدان ګټي په مسابقو کې د قرعت میدان ګټي واقعا په مصر کې افغانان اول نمره شوي دي په بله کې اول نمره شوي دي تاسو ګورئ د نجیب په وخت کې قاري صاحب برکت الله سلیم په مصر کې اول نمره شو په سعودي کې اول نمره شو دا د افغانانو قهرماني او شجاعت دی خو یوه خبره دا ده چې زموږ ګاونډیان نه پرېږدي دا ګاونډیان د زموږ په ورزش د زموږ په مسابقو د زموږ په قهرماني ګاونډیان نه دي خوشحاله رقم رقم تبلیغات په افغانانو پسې کېږي خدای دې وکړي چې زموږ دولتي اراکین دوی تشویق کړي او خدای دې وکړي چې دوی ته میدانونه جوړ کړي خدای دې وکړي چې مخکې له دې چې دوی میدانونه راوړي مخکې له دوی ته دې تشویق شي او حکومت ورته دوی چې دا منظر السلام
علیکم. بله بالکل بالکل. سیاسي مقامات یا سیاسی خلق باید د افغانستان لدې ملی خلکونه چې هغه برښتینی ملی خلک دی ورزشکاران دي دوی څخه سیاسي استفاده ونه کړي لکه څنګه چې دی ورور ول چې نیمه سیب چې کله افتخارات یا قهرمانی راوړي بیا ورته غونډه جوړي به ستای سره لیکن د سې دی ورزشکار لپاره څه نه کوي.
و یک موضوع دیگه را هم که اشاره کردن پښتون صاحب می بود که در مورد حملات که اخیرا بالای ورزشکارا صورت گرفت البته چون این چیز به سابقه بود در گذشته اما در هفته گذشته تقریبا دو حمله صورت گرفت یکی بالای فوتبالران در قندهار که 4 کشته بر جای گذاشت و حمله دیگه بالای ورزشکاران والیبال در ولایت لغمان که 5 جوان قربانی خودساختی حمله. البته چنین چیز بی سابقه بوده و تقاضای اکثر شنونده ها هم می است که مقامات افغان باید امنیت ورزشکارا را هم تامین بکنند.
بله بله نتنا یو بل اوریدون که هم لرو بیا به خبرون دزو.
بله مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام.
استاد درست کار کوم تاسو ما سلامونه دی روزی خان مې او تن مایو بیمه چې دواړه پکې نه لرم. زه دا وندانه په وره کې تاسو غواړم مخکله نظر سرګن کما.
مهرباني.
په باندې په وخت کې دغه د بی بی سی راډیو کې پاکستانیانو سره مصاحبه کولې یو جنرال پاکستانی چې هغه جنرال اسلم بیگ نومېږي. ما په داخلو غوږو دغه د خلینو واورېده مصاحبه کوله. دغه په دغه اخر مصاحبه کې ورته وویل چې دا موږ شکرګزار د خپل خدای تاسو چې افغانستان یو منظم اردونه لري. که چېرت افغانستان یو منظم اردو درلودلی نو دا درته ویلی شم چې په ګرده دنیا کې به دوی اور بل کړی و. اور بل کړی دی انشاءالله تعالی چې موږ په ګرده دنیا کې اور بل کړی ده. زما یو معیوب هغه پښې مې د ورسانو په وخت کې د لاسه ورکړي دي. نو زما یو معیوب زما شخصي نظر دغه ده، زما په زړه کې ارمان دغه ده چې افسوس 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 صدا افسوس چې دغه قربانیګان موږ په داخل وطن کې ورکو، هم په مقابل د دښمن کې ورکړی وای، په مقابل د ګاونډي کې ورکړی وای. نو تاسو اطمینان تاسو ته درکوم چې موږ لس مملکتونه فتح کړي وو. ارمان ارمان ما دغه ده چې پاکستان و روس ایران کرزي صاحب ته زه وایم که دا زما غږ دی ستاسو د راتلونکي قبل اوري. کرزي صاحب ته زه وایم چې دا قربانیګانې بس نورې بس دغه د خپل په وطن کې چنګ کمنی کپای درېمه جهانی جنگ شروع کړي کی مطلب افغانستان
ډېر زیات مننه وروره
شروع کړي پاکستان باندې و شروع کړي
کور مدان ور قسم چې موضوع نه خارج سرګندونه وي. خو خیر دا چې تاسو بزدار باندې خود کرکټ په برخه کې درته ویل شو چې په پرون پاغور زید افغانستان د کرکټ نو لسکلون ټیم په لاهور کې د پاکستان ټیم ته سخت ماته ورکړه، په دې هله چې 70 ماته شوی.
بله و در برنامه بعد از البته نشر خبرها با شما هستیم، در مورد ورزش میتونین نظریات خود را با ما شریک بسازین. البته از شنونده ها میخواییم مشخصا در مورد موضوع برنامه نظریات بتن، نه ای که از موضوع برنامه بیرون شویم و بریم به طرف مسائلی که مربوط دیگه گپ ها هست. در مورد ورزش که تا چه حد در وحدت ملی در افغانستان کمک کرده، بعد از نشر خبر